مش په شمال لویدیز او سویل ختیځ کې بابري صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمني پیلوي چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نسي کولی، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لیرې وساتله، او په دغه وخت کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو، او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاڅونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر په تنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دوی د پاڅون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاڅونونه کوي، سره له دې چې دغه پاڅونونه بیا په یو ځای کې آرامه کېدل، په بل ځای کې راپورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاڅونونه آرام او غلی نسوه. په ختیځو ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع شوه چې هغوی به د ختیځو کرښو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم، که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکۍ ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاڅونونه وکړي چې بیا د روښانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي، او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاتسون چې دی، هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلیږي او زموږ د هیواد د خلکو پر راویښولو باندې هم اغیزه کوي. دی داسې پاتسون کوي د مقاومت شي، دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاتسون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاتسون چې کړی دی، دا د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي، او د کله چې د زندان څخه آزاد سي، دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي، او کومې مبارزې چې دی کوي، د هغه مبارزې تر مرګ پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کاله عمر د درلودې، او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګ پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې، د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېدل، کله به بیرته آرامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په اتلسمه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ، د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی، چې میرویس خان نیکه په 1909 کال کې د ګرګین د ظلمونو، همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاڅون ته راهڅوي، او دوی په پایله کې پاڅون کوي چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي، چې د همدې دولت بیا په دې باندې وتوانې دي چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیز وضعیت څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې وه. د هرات مکتب هم په دې باندې ونه توانېدي چې نور د ادب او صنعتکار مخته بوزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و، هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې، د دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و، او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې وه، هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه، او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه، هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلودل. رزو د اقتصادي حالت دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څړول وو. د هیواد اقتصادي هم حالت هم په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. یعنی زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې وه د دغه ځای مځکه د اقلیم او خاورې د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه یرغلونه چې سوي وو په دغه مهال کې، دغه جګړې او دغه یرغلونه د کرنې سیسټمونه د منځه یوړل، او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت وو، او د دې ځای خلک هم بله بوختیا چې وه هغه مالداري وه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارې هم فوقالعاده ارزښت درلوده. یعنی د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې وه د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودی. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا، یعنی په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې، صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل. یعنې سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و، او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده. په دې خاطر چې د کندهار شهر سوداګریز ارزښت په دې کې و چې د هغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده. نو ځکه کندهار شهر ته یې خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه مهال بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل، او د همدې مل زیاتره جګړې او هغه ذاتي جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې. یعنې زیاتره جګړې چې دغه مهال پیښېدلې، د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي، او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړ، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ. په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل. اقتصاد ته ډېر زیان ورسېد چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت رامنځته کېدو پورې دوام درلودي. رزو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمدشاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدلی دی، او دی په 58 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسېدی. یعنی کله چې دی د 58 کالو په دې وخت کې د شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلود، او دی داسې واک ته ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و، ډېر ولړیږي د غنمو وجی د احمدشاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اېشدي چې دا د شاهي سمبول دی، او دغه غنمو د وجی په اېشېدو سره د واک ته رسیږي او د واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمدشاه بابا واک ته ورسېدی، هغه به د ټاکل کېدو څخه وروسته د ځینې ټکي په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غوښتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. دا چې د احمدشاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود، د هیواد سویل، ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و، نو دا وغوښتل چې یو مرکزی قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبیعي پولو امن وساتي، چې د امو سیند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوږدوالی درلودې. دغه طبیعي پولو احمدشاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ، او د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالی روبخشي، او د قبایل ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځه یوړل. خلک یې دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک سي، او یوازې خپله ګټه په فکر کې ورنه سي. چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپاتې جرګې بنسټ کېښودی، چې د دې تر څنګ احمدشاه بابا ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده. اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمدشاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړش کې اصلاحات راوستل، د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړه کړه. د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و، او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلودي چې هغوی د تصمیم نیولو لوړ ځای درلود. یعنې دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړښت یې هم د درو قواو څخه جوړ و، چې یو یې اجرایه قوه و بله مقننه او بله هم قضایه قوه یوې، او قضایه قوه چې وه هغه به پوره خپلواکي درلوده. د هیواد عواید هم د مالیاتو د ټولولو، د غنیمت مالونو او د جنګي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه چې وه هغه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماري، حکاکي او د انځورګري حرفي هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و. د احمدشاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه، چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول و. د دې ترڅنګ معماري، حکاکي او د انځورګري هغه کوم حرفي چې هغه هم د احمدشاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه بیا داسې و چې احمدشاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنې په هغو کې د هیواد پالنې احساسات راژوندي کړه. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښي، او دوی په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي. د هیواد طبي پولې ته هم هیواد خپل طبي پولې ته ورسوي. او احمدشاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلودل، چې یو ډول یې منظم سرتیری و او بل یې هم نامنظم ځواک و، چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسېدي، او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیونه افغانیو ته رسېدي، چې د نیول شویو سیمو څخه بیا لاسته راتلل. یعنې هغه سیمې چې د خپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې، نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل، چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه، چې دغه جګړه د احمدشاه بابا په وخت کې ډیره مشهوره جګړه ده، چې احمدشاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند شو، او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل. دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمدشاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیایي، چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسې د دغه لوستور اخرنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مو سره اخیستې وي. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رپس پیسلې نامه سلامونه کې هیله مېمنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرح لاس وایم، چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې پزروپوري مضمون کې به موږ تاسو د بلابل پزروپوري تاریخي موضوعات څخه خبر سو، او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر پزروپوري تاریخي موضوعات وسی، چې تاسو هم په دغه تعلیم
علمی او اکاډمیک سفر کې را سره مل اوسئ او د هرې موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړنۍ موضوع چې ده هغه د آریانا د تمدن په هکله ده، چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په هکله تر څنګ د ویدی مدنیت په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کومه ځایه څه ډول او د کومو کسانو لخوا د دې بنسټ ایښودل کېږي او خپله دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی، د دغه موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو نن په همدې لوست کې وپوهیږو او معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنۍ موضوع پیلوو چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنې او د اوبو لګولو ش سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنیو زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاري هم دغه مهال رواج و او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و. یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودی، یعنی پنځم مقام یې درلودی، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کال په خاطر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصلو خلکو معنا لري، چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو. یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړنیو ځایونو په هکله داسې دقیق او کره معلومات نسته، خو دا څرګنده سوې ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند د شمالي لور څخه دي راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړي بنسټ د لومړني مدنیت بنسټ ایښی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل. یعنی خپل ټاټوبي ته به دوی د آریانا نوم ورکړی وو او هغه یې آریانا نوم ولی وو. دغه آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ورشو ویل، چې په ویدي سرودونو کې د آریانا په نامه قبیله هم یاده سوې ده، چې دوی بیا د اوسني الینګار اوسېدونکي وو او د بولان اوسېدونکي هم د بهارانا په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسیدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنی مخکې لدې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي، دوی ساده او ډیر کوچیاني ژوند درلود او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود، یعنی پاچاهي نظام یې درلود، چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي چې دوی په کوچنۍ ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي، په بلخ کې میشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچنۍ ژوند څخه شاري ژوند ته، یعنی کوچنۍ ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د آریایانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بریدونه ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بل ډله آریایان بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل او بل بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغونی هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغونی افغانستان کې د دوو آریایي یعنی ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي، د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کېږي، دوی بیا دلته په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښی دي، چې یو ویدي مدنیت بلې هم اوستایي مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو د چې اریایان په افغانستان کې پات سوال او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کې شو دی. نو په افغانستان کې د اریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلی دی چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دی. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یوه نسل څخه بل نسل ته انتقال شوي دي او شپږ پېړۍ مخکې تر میلاده بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي. اریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه او د کوچني ژوند تر څنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د څرلو او همدارنګ د کرهنې لپاره خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلي د جوړولو لپاره را کار اخسته. ژوی باید سکی پر ځای په ځای سره بدلول او د هغه او هغه باید تبادله بنسر ګرځاو چې هغه ته بیا پیسې وایي یا د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګری چې و هغه د سوداګری په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه رانیول جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به ورکول، پیسې نه درلوده، یو بل جنس به د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مخته وړی دی. د دې ژوند چې هغه ډېر ساده او ډېر لومړنی ژوند و چې دوی خپل د ژوند هغه ډېر ساده او اړتیاوې چې خوراک او کالي او پوشاک و دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابله کې په مقابل کې دغسې مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی مهال د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی مهال کې چې فرهنګ څه ډول و هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپلې مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې بیا به زوم د خپلې ناوې لاس نیوه او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپېره ګرځوله او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله دا زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسې. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي چې شیر هم داسې دي چې دلته دي خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دي د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلې ناوکۍ ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دي دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوس او له دې ځای هیڅ کله مجلا کېږه، ته دي د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښتنه سي، ته دي تل په دې ځای کې خوشاله اوسې، ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یو بیګ لګوه، د دوی د هغه رسم رواج و کله کوم واده سرته رسول کېدی نو بیا زوم د خپلې ناوې لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به یې ګرځوله او دا به ویل چې مثلا زه ستا لاس په ششو ګون سره نیسم تر څو ته زما سره د ژوند تر پای پورې پاتې سي او خوشحاله اوسې. کله چې بیا د خولې ته رسېږي بیا ځینې شعرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه. د دې تر څنګ بل مدنیت چې و هغه د استایي مدنیت و چې د اریایانو په واسطه ایښودل شوی و. د استایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانۍ بوختي کې د میلاد څخه څنڅه 4000 کاله پخوا ایښودل شوی و او دغه مدنیت د دې لپاره چې د دا مدینه د دې لپاره د اوستای مدینه په نوم آیت سوی دی چې د دغه مدینه اړوند معلومات بیا د اوستا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداشت یاسپین تمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع د هغو معلوماتو چې د لومړني اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړې څپرکې ګڼل کیږي او د استاد کتاب هم د زرداشت د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو. ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د ثور پر 2000 د غوایی پر 2000 پوستکو باندې لیکل شوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سوه او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آیین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا ویسپرد وینديدات او یشت او ورکی استاد په نامه یادیږي. یعنی د هغه 15 استاد کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړی دي. د دې ترڅنګ یعنی هغه لومړني وستای متنونه چې د پر 2000 پوستکو د غویانو پر پوستکو باندې لیکل سوی وو چې بیا ورسته د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډیره برخه وسوځول سو خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د اوستا پاتیشونه سره راټول کړن او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلې وو او په شل کلنۍ کې د ګوشه شوې په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګوشته سپ پچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګوشته سپ ته دعوت ورکړي او ګوشته سپ هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل آئین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د دی خدایان ګړل او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګړل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي ځکه اهورا مزدا د شګړنی مګر اهریمن بیا بدګړي. نو تر ټولو نمتو وینای هم په دې حق له ده داسي و چې د دغه تر ټولو نمتو وینای خبره دا و چې شأن ګړل شویل او شکول دی. دا د دغه زردشت تر ټولو نامتو او مشهور وینه. نو درنه زده کوونکو دا اوس مشه ستاسو د نن ورځې درس تاسو د اریانو د مدنیت په حق له د اوستا یوې د مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د ګټې وړ به مو ګرځېدلی وي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. تر اتون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري. خدای مو مل سره.